یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په دې یو ساعته خبرونه کې اوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د وستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر کړی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي.
نه د نړیوال ټولنې هم دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. صفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. د امریکا د تحصیلي بورسونو فول برایت لسګونه افغان غوښتونکو له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي، او تمه ده چې د ایټالیا په روم کې د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو لمرنه حضوری سرمشری ده تر سره شي. بشپړ خبرونه: د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي: افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا رغونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. نړیوال بانک د طالبانو لراته ګروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي او په افغانستان کې دننه نقدي پیسې کمې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلاوه کمیسون د افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی داکورد چې د افغانستان چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي، پرون وویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې مو کومه تېروتنه کړې. دغې سناتورې ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان ته ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتو سره په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې به د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې ورغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره یې نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی. د دغو لاسلیکونو شمېر د همګړۍ څه باندې 1500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره او افغانانو مرکه واخلي چې سیمی فاینل د ورته لار پیدا کړي ده. دوی شکایت کړي چې په لومړي د کووډ 19 په خاطر د دوی مرکه یو کال وزندې دي او سه کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی، خو د فول برایت آزموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامه به شوي، د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه ونې د ایتالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 لپاره راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي او دا به لومړنۍ حضوري غونډه وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جیو بایدن او لومړۍ میرمن جیل بایدن به نن له واشنگټن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشري داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب او نوښت د اقلیمی بدلون یو سرمشري د جوړ شي. او د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کوي. تر سبا نوې لوبو را مخ کې نن په نړیوال جام کې استرالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
دولس بجې او څه باندې شپږ دقیقې د ازادي راډیو غرمنۍ او ساعته خبرونه اوري. پایل له راپورونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کېږي چې دوی د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخوا د دې هیواد نو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې او له افغانستان امریکا ته د ورپېښودونکو ګواښونو په تړاو د یو کمیسون پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دوی ویلي چې دغه کمیسون باید په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا د حضور او په تیره له ترهګرۍ سره د دې هیواد د مبارزې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. نور حل په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د افغانستان په ډیری ولایتونو ولکه خپل کړه امریکا له دغه هیواد د خپل اتباع او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی وو او دلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و د ایستلو چاره پیل کړه. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر 13 یې دوام وکړ شاوخوا 1,24,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مل شوه چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر امریکایي اتباع له خطر سره مخ افغانان پاتې. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د ایستل شویو افغانانو پروسه د لسره وارزول شي. ښاغلی بلینکن تیره ورځ ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د ډلهیز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر لسره ارزوي. ښاغلی بلینکن ویلي امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورني امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وکړه. له دې ورهاخوا بیا دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه ونی ویلي و چې دوی به له افغانستان د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا پخوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډیکورد ویلي په دې باید ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څه تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې ولې په سمه توګه مصرف نه شوي. هغه ویلي د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې مصرف شوي خو په افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه بیا تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې چین ته د نظامي اډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستانه منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته د ترهګرۍ خطر مخ په پراخېدو دی او دوی هڅه کوي چې د خپلو متحدو هیوادونو په مرسته د دې ګواښ مخه ونیسي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس د ته اړتیا لیدل کېږي چې دوی له افغانستان څخه د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناټو هم ونډه درلوده. اروپایي ټولنه اوس وایي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل په اړه غور کوي. د غې ټولنې ژمنه کړې چې څه باندې 1,000,000,000 ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړې په برخه کې په افغانستان کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې وایاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی ورسره مرکه کړي.
ولې اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ وی آر
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیر لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته‌راوړنې چې پکې د شوزو کوچنیانو لژکیو حقونه، زده کړې او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نسو کولای چې پریږدو چې دا لاسته‌راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پریږدي. د سیمې او نړۍ پر بات اغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو بیش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډیر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې 15 مورده توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو حقوقو ته د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ته احترام وسی، ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي تیری پکښ ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسي موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسی چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي، او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
So from the Taliban standpoint, they are the new
د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې په خوا د اروپای ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زیناف سیمایز وادونو لاستازو سره کتلې. آیا فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې له خوا په رسمیت وپیژندل شي، ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم. زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یاد مو کړ چې دوی به لټول هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیه، پاکستان او همدارس په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي وادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
So,
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان خزی د اگست لسمه راهیسې سړکونو ته راووتی، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولای شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره
کړي؟
Well, this is precisely
دقیقاً دا یو لای معیارونه دی. ما معیارونه ته اشاره درلوده چې د اروپای ټولنې د بهرنی چار وزیرانو سره مو ټاکلې او له هغه څخه د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو حقوقو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغه ارزښتونو ته ډیر اهمیت ورکو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو حقوقو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوه هېد تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حملو چې داعش مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well,
څرنګه مې چې پخوا ویلي موږ د طالبانو کړنې ارزو نه د هغوی ژمنې د دغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه د ژوند حق د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤل نه حس کړي یو لای پنځو معیارونو چې تر دې په خوا مې ورته اشاره کړې و همدا دی چې افغانستان نه باید نور هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل شي
د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې ویان د نابیلا مصرالی ول ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته او دوی اړ دي چې د خپل ناروغانو لپاره ټول درمل په خپل را نیسي بل خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ته چارواکي ستونزمنې وایي چې په ډیپوګانو کې درمل خلاصي نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکو لري کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یو پیری حسن وای د یوازې دی نو بلکې په خبرې د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو
کورنۍ می ناروغي درلوده ناروغ می څور از مخ کې روختون ته یوړو په خابه پر روختون کې درملو خوښ نشته روختونونه د درملو د کمخ سره مخ دي دا یو لوی ستونزه ده
په لویدیز هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه ای وده
زمانو مصاده دلته پر روختونونو کې دوايان ډېری کمې دي کله هم چې یو مریض روختون ته لاړ شي ډاکټر وته دوا لیکي هغه دوا پر روختون کې دنه نه پیدا کیږي مریض مجبور مکلف وي چې لاړ شي بهر نه دا دوا واخلي
په دې اړه د افغانستان د بیلابیل نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوې دي خوستون زوس دومره پراخه شوی چې تر پلازمېنی را رسیدلې ده د کابل اوسیدونکو تمنا
خو شفخانه د زمونږ حکومت سابق
په تیر حکومت کې د روختونونو خدماتونه ډیر خو روختونونه ډیر مجهز و په دولتي روختونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي ان یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقېږي هغه د چې خپلې واخلي
مریض مجبور است خودش خریداري وکړي
د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روختونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده بل دوی سره مرسته وشوه خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روختون کې ورکړل شي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت مسولین دا مني چې په روختونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده د دغه وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر
درمل کم دي له پخوانه تیر نظام دلته بن سټیس کار نه د کړای سٹاک کې د پام ورلس نه و پاتې کوو هم ډیر کم وغه د دروختونو د ضرورتونو بسنه نسی کولای نو په همدې لحاظ مشکلات تبانسته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او څنګه چې د اوسورو کې راغلي هغه کې هم اکثر خوراکي توکي زیات دي درمل هم پکې دي
خاغلی عمر وای دا محل په افغانستان کې 2300 روغتیايي مرکزونه شته چې له دغه روغتیايي مرکزونو 2301 دیش د صحتمندۍ په پروژې پوري تړلې دي د د په خبره ګلوبل فاند اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو ان ډی پی پلس ان جی او ګانو ته ورکول کیږي خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر متحده عربی اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوې وي درمل هم وو خو دوی وای دا درمل دومره نه و چې د روغتیاي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیر جمعې په ورځ د 28 ټنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. د بل دغه د جمعې هم راورسېده، په دې کې اکثره مریضګانې هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرستګانی بیخی زیاتیږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله ده چې دوی دي د خپل تعهدات او ژمنو مطابق چې افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دي وفا وکړي او د مرستو پریکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دي د صحت برخه، دوی دي د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره ژمنې او تعهدات درلودل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بهرنیو مسایلو کې توده موضوع دا ده چې له اقتصادي پلوه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبه او یک شنبه په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خبره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه د پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
د جیشل د راتلونکي اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن په ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په وخت غرمه 12:00 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تک به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنی لګښت لایحه پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له دیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د دیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقه ته نشته دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سریزم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلې د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړې دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسی شي او دوه په دوه غونډې به وکړي. د جیشل په غونډه کې به په نړیواله کچه د مالیاتو د کمیدو پر لارو چارو خبري وشي. همدارس به د کورونا په اړه او نړیوالو ته د دې وبا د واکسین تر رسیدو پر لارو چارو بحث وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ملګرو ملتونو استازو تیر سیشن به په جنیوا کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړه چې د افغانستان نیمه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وسی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالي، جګړو او کورونا وبا او دغه راز اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتو لکو تر رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. بلخوا د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره په افغانستان کې روانې ستونزې جدي بولي، وایي چې دا دریم هیواد دی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې مې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیریه هیئت له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې او پر سر کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدو علتونه څه دي.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام ړنګ شو، بد نظام منځته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک په مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته 100,000 کسان دې بیکاره شو، په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجارانو د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس د پاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
عظیمي صاحب هغه کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او غنو کسانو د دې تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولی اغیزمن شوی او دوی ولی خپل کارکونکو ته معاشونه نسی ورکولی؟
دا خو تاسو د لکزای او صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپل یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی اتیا کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې حساب شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، از موږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کې، نه موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې لاس ته راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، دا ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه ستونزې مشکلات که شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرح کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دي پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته ویسي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت کې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې پلسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمينه برابره کړې ده، که وضعیت دغه سي دوام کوي تاسو به بل اخرت څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به کابل چاره ورته لري؟
والله ما څومره اولي دو نظارت مې کو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي تولیدات کول، د افغانستان خلکو ته خدمت کوو، اکثر په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایه انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې په حال د پاره پاتې دي چې هغوی سرمایه په بانکونو کې ګیر پاتې دی، دي نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشت په حال پاتې دی. که دغه سي حالات او شرایط دي، نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې لپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولای چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې شو شلو کلونو کې ډېر زیات وځورېدو، تجارانو اختطاف شو، تجارانو په قتل ورسېدو، زموږ زورواکانو فاسد خلکو دومره په زور پیسې غوښتلې په ډیر سخت شرایط کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دولس نیمه بجې سوی د مخکښو شوزو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو اوس له سپیو لاستنګ زینه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی د خبره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لاره د افغانستان د گاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې و. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر تامی ډاکورت وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسیون دی افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړي له امریکا غوښتي چې د دوی مرکه بشپړې کړي. د خلکو په انلاین توګه د لاسلیکونو دراټولولو کمپاین پیل کړي. د دوه لاسلیکونو شمیر د امګړې ته باندې و نیم سو تر رسیدلې چې اکثر د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت غوښتن کړي. تمدا د نړۍ د شلو لوی اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایتالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووېډ 19 لپاره راځي د دوی ټولو غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي. او د کرکټ په نړیوال شلوري جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. تر هغه رامخ کې په نننۍ لوبه کې به استرالیا او سریلانکا سره لوبيږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي ایرادی ووریت. په خوست کې زیات خلک د بیکاری او بیوزلی لکبله لستون سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت واړي چې د جمی پرنجد کې دوه سره دي له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وسی.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند لستون او کړهونو سره مخامخ کړی دی. دوی وای نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلال نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا د سمرستي کیږي چې گزاره ورباندې وکي. د خوست یو اوسیدونکو ریاض الله آزادۍ رادیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پرانګ د کیدو سره یې ستونزې ډیرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډیر زیاته اړتیا لري. د ژمي پراتک سره خلک لګونو ستونزو سره مخ شوې دي. نو په کار د چې د دوی لسنیوي وشي او هغه مرستي چې دلته هیواته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغیزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګلوایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی میګ په سپر ویډیو لیو د میګ معلولین چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړې مرسته وکړي چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وانه نکړي شي ډېر په بد وضعیت کې وي. زمای روان ده خوست ډېر سور دی غریزه علاقه لرو پولیسوالۍ لرو خو سبد نه دی څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم لستونز سره مخامخ کړي چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زمچ ټول موږ بیکوره او چې بیکوره اوس زمای روان دی خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخل د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وسطای شو څو موږ خود هغه خپل کورنۍ ته حلول نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ غریبۍ او بیکاری مخونی ول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی دشته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچی او تازه میوه زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزاید طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي بروار رسېږي. مرستې د ټولو د خوستمشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوستمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په مرتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکښو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب سیم. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په خبرونه کې میلمانه را سره لرو او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګ پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې حال ځلې مثبت نتیجه ورکړي. د خبرونه کې میلمنی لرو هر یو روحګل افغان، ذکریا د سیاسي چارو شنون کده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی. اوس فکر کوم چې اغله روحګل لمو سره په خبرونه کې یو ځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاست خبرونه ته، سلامونه به ارکلی کوم. مهرباني که په پایل کې درته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړي، د خپلو فعالیتونو په اړه هم روښانتیا واچوي اوریدونکو ته.
که یو لند مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خاوند یم او هم هغه شرایط کې چې د ظاهر شاه د پاچاهي وخت ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان پور کولو سره په هنتون ته کامیاب شوم او په څلور کالمي دوره د په هنتون تیر کړی او بل اخره د مليمي مقدس وظیفه او د مدیریت مکاتب کې می وظیفه اجرا کړې ده. ماته د هغه شرایط او ملحوظات په اساس د یو انسان په صفت او د شذې په صفت په ټولنه کې زما ونده زما دنده د بشر د حقوقو د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو ماته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د شزه په صفات چې ما په دې ټولنه کې درلودي هغه می خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سرته رسولې دي. او بل اخره د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د ابر قدرتو ستراتیژیکي جنگي ستراتیژي چې زموږ په دکترین چې زموږ په منطقه کې پلان کړل او تروسی قوتونه راته وروزله د جهاد او ترنامه لاندې د کفر اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وه او دلته مو هم خپل په تحصیلات ته چې د انسان پیژندنې لپاره مې زما علاقه مندي او ټولن پیژندنې کې ډېره و نو مې روان شناسي.
بله آغلی زکریا بالکل، اوس په کوم چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی او د دې ترڅنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوي، د دې ترڅنګ عملاً په ټولنه کې چې تاسو ژوند کوي د کوم ورځنی چارې له کوره بهر تر سره کوي؟
زه د شذې په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت مې پر غاړه درلودي، خپل عالي تحصیلات مې د روانشناسي په اړه مخته بوتلله چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوجي یا ارواپیژندنه وه چې په دغه ساحه کې ما 25 کاله کار کړی دی او فعلا هم پښکی کې مصروف یم چې هغه کورنۍ هغه ماشومان هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو. په دې اړوند زه فعال یم او کار کړی دی. او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پښکی کې پاتې شوی یم او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم او همیشه می ګډون پښکی کړی دی او تر نن هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغل زکریا مننه. اغل پروین دورانی هم لموږ سره خبرونه کې وزای شوې ده. اغل دورانی خر اغلاست، تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړي چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه تر سره کوي؟ په خو خو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي او د دې ترڅنګ چې سیاسي چارو مو پر مخ بولې انجمو تمام یو سلسله په د ذکر په برخه کې په کار کړای دی او مختلفو برنامو کې ویل کی چې ګډون هم درلود، د دوه مسایلو په اړه که لطفا روښانه تیار وچ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورسره بلرم تاسو ته د تاسو ګران ملمنه ته او ټول اوریدونکو ته د چې په افغانستان کې دی فعلان او په ټول نړۍ کې د منځ خاطر اوري مننه لته چې نا بیا یو له اونلاین ځان د تماریفي کوم پر اندرانه ما د پینځلا سمې شپږلا سمې ولا سمې دوري وکیل چې درې دوري په پارلمان کې تقریبا شپږلا سولا سکالا وکیل پاتې شوی تر د څو مودې مخکې هم وکیل هم برخاله د کابل د خلکو استازی او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې او د پنځو بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړی دي، د مهاجرت نه شروع چې مهاجر استوې پاکستان ته تللی
مخکې له وکالت نه شروع بیا ایران ته تللی یم، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کوو، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کوو چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما په غاړه وو، او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلی وه، سخنرانیانې مې درلودې آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي فرهنګي مدني فعالیتونه مې درلودل، بیا پس له هغه وکیله شولم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د دوه میاشتې درې میاشتې چې نوې حکومت او دوره راغلې ده، بس کراره په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم د ما بعضې مشکلات و، په دې شخصي بعضې کارونه د سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده، نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د مونږ اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا را سره ونه لیدل، هېڅ چا را سره ونه لیدل، ډېره نا امیده شولم. ته دروازې نه چا مخته پرېنښودلم، دای راته ویلې چې ته ښځه په هېڅ صورت مونږ ښځې ته اجازه نه ورکوو، په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امیده بېرته راغلم او فعلاً په خپل کور کې ډېر د ما مشکلات زشته زیات دي، دغه اوس هم چې په کابل کې پاتې یم، زما مېړه دلته وظیفه درلودله، یو اړی باندې کړی و، مشکلات و په دې اوزې کې وله، خو خیر هغونه به تېر شو. اما راغل شو په دې چې د ما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دغه اوس هم پوهېدم چې ډېر بد حال او ورځې درلوده، نو څه نا څه خدا وه چې تر غوسې مې پوره و، څو کلیو ته تللی یم او څه نا څه کومکونه مې کړي دي، اوړه غوړي او دا شیان مې چې په وس پوره و، دا مې ورسره کومک کړی دی.
مننه وکیل صاحب. بله، د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو، دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غواږ یاست. کوربه مو سه مجیب حبیب سیم په خبرونه کې میلمنی را سره دی، روح‌گل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو استازي. اخلی پروین، په دې خبرې وکړو چې تاسو اوسم په افغانستان کې از التلنګ دې په هغه چې جونې خزل ته په افغانستان کې لدی چې نظام بدون ومند، نړیوال اندېښنه څرګنده کړې چې ښځو وضعیت بحراني دی، کړکېچن دی، د دوی ځینې حقونه مثلا غوښتنه ورته کیږي چې باید ورکړل شي، خو په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د نجونو اساسي ستونزې ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصتا په ولایتونو کې څه دي، ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسی جرګه کې او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدل نو شي نړۍ ورته پام را وګرځي، هغه څه دي؟
مونږ که اساسي موضوع تراسو، دا چې مونږ وایو چې د مونږ بچان، د مونږ خویندې مایندې، اول خو یو اساسي دوه زرونه چې یو مرغه، یو تیاره، یا موټر، یا طیف چې لري، که هر یوې فلج شي نیمه بدنه د انسان یا فلسی نیمه بدنه هیچ کار نشی کولی. دا دی طالبان و دوری اداری کلسه وای پول دنیا تا دا وای که پا افغانستان که یا پا هر نقطه دی جهان که دا نیمه بدنه فلسی اغس ملک نملکی دی، که پا دی فکر که دوی دی ولو چه هر چمره پیشرفتو که بیا هم فلج دی، دوی اداری با هیچ کلم منظمی نیست. د نجلۍ لپاره درس، تعلیم، تحصیل بې اندازه ضروري ده. اول مونږ اسلامي ملکو ته راځی راسو، پاکستان زمونږ همسایه ملک ده چې ډېر مونږ ته نږدې ده او ډېر په مونږ کې مداخلې هم کوي. وګوره بېنظیر بوټو یو نمونه د دوی وه، د دوی صدراعظم وه، پارلمان کې فعاله بخشونه دوی لري، ښځې لري په هر ادارې کې، په قضا کې لري، په سرانوالۍ کې لري، په ادارو کې ښځې لري، او ښځه د
وجود یو برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري ده نارینه لکم چی فایده سیدی؟ چرا کم پایده سیدی؟ چه نارینه دیمون دی افغانستان نارینه دا اداره و سوایی چه من خزا نمانو چه پا اداره گراسی اتعلیمو که اتاسی لگی آیا خزا چه پولیس ها نی خزا خدای نکده مثلا یو جرم مرتکب سی چوک آغا تلاشی کهید چوک آغا نباس خاص کهید پا اداره که چه تحقیق و نسی پا اداره که چه مثلا پولیس ها نی پا آغا وطن که چه معلم ها نی پا آغا وطن که چه داکتر ها نی پا آغا وطن که چه یعنی دسی که در تو وایم چه بیل سزی نه وطن نه چه آغا کورم نی داره کی او کور که چه یو ورکی نمونه وایو منگو تاسی چه مور نی پا آغا کور که آغا کور نده دا که من ځان ته خپل ګول وڅو خپل ځان به فکر اچو یا به تفاوت یا اچو چې خزه من نه غواړو دا د دې خپل مشکل دا چې خزه اصلا دوی نه غواړي چې ویلي دوی ښځې سره مشکل لري او دوی که په دې فکر کې دي چې وروره دي دوی جنت ته به ورشي خو مور وروره ده خور وروره ده دس خونه ده چه هر کور که فرشتی دی خواهیم دی من دی من گو تیتاس فرشتی دی ام ده غورونه ده چه ده خواهیم دی که کور که دی چه کور کاله بزو خود جامعه عرصه ورطه برابر نکی نارینه نسی پوله نا ممکنه ده بیاد افغانستان تقریبا یو نیم دو میلونه شهیدان من درلودل به هر نامه چه شهید سول یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر چوب چه و بالاخره بیگونه داغه تم شهیدان سل طول لغل شهیدان سل
دیدگو ستونزو ده حل لپاره ستاسو فکر چده چه کما تگلار ورطا وسنجول شی یا کم برنامه ورطا پا پلان شی یا پا کم کار بانده دسته به تمرکز وشی چه ادقل جونی وشی که ولی یا خزی وشی که ولی چه اغا خپل اقتصادی چاره چه پا شلو تیر و شلو کلون که درلو ده ترسرکه ولی اغو تا پیو دول لسرسای پیدا کری بله
من نه ستاسو د سوال څخه چون وخت دونه ډیر نه خبرې خنو ډیر دي بیا په خصوص زه ډیر لرم لکه نور شیزی هم په جام کې موږ شیزی خنو ډیر څه د ویلو هم لرو زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې ښځه زه پر مور خورو لور باندې نه ویشم بلکې ښځه په مقابل کې خو نارینه پلار زویو همسرو پلار زوی دي مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې بکرختن کوم یا وینم چې ښځه د نیمایی د ټولنې د نیمایی لوړ ده په دې خاطر دا علمي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د ښځې عمر تر نارینه تر عمر اوږد دی دا هر کال ساینسي مجلې خپریږي په دې هکله تحقیقات شوي دي یو علت دا چې ښځه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده بل زموږ په جنګي ټولنه کې نارینه چون د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي ښځې باوجود چې هم تلفات ورکړي دي مګر ښځه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې سوې ده بنان ښځه یو انسان ده انساني حقوق په ټولنه کې لري زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندي په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کار ته پرې نه شول سلم دا د حاکمیت رسمي دریز نه دی که افراد او اشخاص راځي بعضې فکرونه ټولنې سره شریکوي د مذهبي سبقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې ښځه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري مګر رسمي دریز د اوسني حاکمیت
هغلی زکریا، تاسو په پام په ځینو ولایتونو کې په افغانستان کې موږ شاهدان یو چې لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښول کېږي، د مکتب دروازې تړل شوي دي. یعنی په ټوله کې لغه درې میاشت را په دې خوا یا دوه میاشت را په دې خوا محدودیتونه نسبت پخوا ته وضع شوي دي. لنډ مثال، هغلی پروین دورانی چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازی و دوی فعالیتونه درلود، نن په کور ناسته ده ته خپل اقتصادي وضعیت خوالی لپاره چې کوم شخصي به تجارت یا بزنس درلود هغه تم لاسرسي نه لري. یعنی که د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي، خو دغه فکر سبب شوی چې ډېر ښځې په کور کېني، له خپل حقونو څخه محروم شي. ما هدف د دې چې په ټوله کې د وضعیت د خوالی لپاره په ټولیز ډول، یعنی د ټول افغان مېرمنو لپاره داسې څه یو تګلاره سړی په پام کې ونیسي چې دغه په اساس پر مخ لاړ شي او وشي کولی چې د نجونو ښځو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
د شزو په ژوند کې بدلون زغ دغه ټکی تر اتلم او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د هل لارې وې بنان فکر نکوم چې دا یو تسلسل سره ولې. زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلوېش کاله ښکېل ده په جنگ کې، او اوس کې دا درې دوه نیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم شوی دی. اوس باید دا بیرته راټول کړل شي. زموږ ستاسې د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف بیرته ورته وکولی شي چې وټاکي. اوس پارلمان نشته، نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي؟ شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دوکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت همدا، مګر د جنگ څخه بیره نه پیژندل ګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده. موږ د دې لپاره که د نړۍ تجربه خپل نکو، د آلمان دوهم جهانی جنگ څخه وروسته دوی په وچه ډوډۍ نه و ماړه، او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل بې او لاسونه رابړولي و د خپل مملکت د جوړولو لپاره. افغان ملت څلوېښت کاله خدای مکړه دا به یو توهینامیزه کلمه چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژي شکل باندې دوی په ډیرو روپیا مخته کړل. اوس چې هغه نشته، نو خو طبعا اقتصاد پر ځکه لوېدلې دي او جنگي حالت دی. موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کړو، هر ښځه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت لپاره د امنیت لپاره موږ خپل تفکر باید ولرو، او دا تفکر باید د مقامات سره په ډېر اخلاص سره شریک کړو چې موږ وکولای شو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیرته د پارلمان خاوند سم، بیرته د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند سم، ښځه بیرته وکولای شي معلمه، وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښو ورته ټاکلې دي خپل حرکات تنظیم کی. د دې څخه ناګوزیری زموږ ساتي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللې دي. د شیزي پر مسله باندې ما باندې سراغلې ده. مهمه ده چې زه شته څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمالو لرم، خپل کورنۍ کې څنګه لرم، راتلونکي کې څه لرم. نو ساتي جواب سوال ته داسي زه کولای شم چې خپل نظر وړاندې کوم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې شزي خپل د کورنۍ، خپل د اولاد، خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو، او وکولای شو خپل ستونزې په ډېر اخلاص ډول وکولای شو ټولنې ته توضیح کړو. مکتبونه باید خلاص شي، د دې لپاره کمپاین وکړو. تظاهر کول او څو شعار ورکول ما نه خلاصي، او نه نړۍ رابلل چې ما خلاص کده دي. ال دا چې د نړۍ مصنوعي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې، زه باید خپل خواستې د مرجع او د طریقې څخه وړاندې کوم و ټولنې ته و جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم. زما حق، انساني حق قانون را کړی، قرآن را کړی دی، هیڅ څوک نشي را ساکستای. اما زما آگاهی کولای شي ما زما حق ته ورسی، زما صبر او حوصله او همپوهنه کولای شي چې ما حق ته ورسی. لکه ناز زه حق خاوند نه یم، بلکې زما نارینه هیڅ حق خاوند نه دي. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کیږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کیږي، د دوی د کار حق اخیستل کیږي. موږ دې ته د باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه هلته وي دوه شو راپورته کې
چا په صفت چې د هغوی استازی وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې د هغوی ستونزې تاسو سره شریکې شوې دي. کور مودان اغلې پروین دورانی په ولسي جرګه کې د خلکو استازی، او همدارنګه اغلې روحګل افغان زکریا چې په جرمني کې د سیاسي چارو او د ارواپوهنې په برخه کې کار پوه و. تاسو د ازادي رادیو څخه د مخکښو ښځو پروګرام واورید. زه مجیب حبیب سیما تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. لا اوریدونکو هم مننه چې اړیکې ونیولې.